در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی کی.
السلام علیکم. ازادي رادیو اوري یو بلای یو ساته پښتو خبرونه پایل شو. نومړی خبرونه د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د افغانستان په اړه په خپل نوی راپور کې د دې هیواد امنیتي، اقتصادي، بشري او ټولنیز وضعیت په اړه معلومات ورکړي. په دې راپور کې راغلي چې ملګرو ملتونو په تیرو دریو میاشتو کې د مخکینو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او حکومتي کارکونکو لس غیر قضایي وژنې او یو ویش خپل سر نیونې او له دوی سره د بد چلند قضیې مستندې کړي دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې راغلي که څه هم په افغانستان کې جګړه کمه شوې خو دوی 1,414 امنیتي پېښې ثبت کړي دي. په راپور کې په افغانستان کې د بشري وضعیت په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو وضعیت په اړه اندېښنه ښودل شوې او تر څنګ یې دا هم لیکل شوي چې افغانان له ناڅرګند اقتصادي وضعیت سره مخ دي. تفصیل به یې وروسته واورئ. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت وزارت د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه کړې ده چې نن به هم د افغانستان په 11 ولایتونو کې اورښتونه وشي. د دې ادارې د معلوماتو پر بنسټ په هرات، نیمروز، فراه، بادغیس، کندهار، زابل، دایکندي، غور، فاریاب، سرپل، میدان وردګ، غزنی، سمنګان، بلخ او جوزجان کې د واورې او باران احتمال شته. په وروستیو کې ډېرو کروندګرو د اورښتونو د نه کېدو احتمالي وچکالۍ له درکه اندېښنه ښکاره کړې وه. د کاناډا حکومت 21 میلیونه کاناډایي ډالر د هغو افغانانو ملاتړ د ځانګړي کړي چې د خوندیتوب لپاره د منځنۍ اسیا هیوادونو او پاکستان ته تللي دي. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM پرون وویل د کاناډا د حکومت دا مرسته به چې دې سازمان ته یې ورکړې په قزاقستان، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان کې د روغتیا په شمول د افغان کډوالو پر اړتیا ولګول شي. کاناډا د لویدیځ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په وروستیو دوو کلونو کې له لسګونه زره افغانانو ته په خپله خاوره کې پناه ورکړې ده. ترکیه پرون اعلان وکړ چې د خپل هیواد په ختیځ کې له ایران سره په پوله د 1.5 کیلومتره دیوال د جوړولو چارې بشپړې کړي. ترکیه له ایران څخه د قاچاق او کډوالو د مخنیوي لپاره د دې دیوال د جوړولو کار 2 کال وړاندې پیل کړی و. ترکیه ته ګڼ شمېر افغان کډوال د ایران له لارې تللي. ترکیه د رسمي خبري اژانس انادرود راپورونو له مخې اوس د ترکیې ځانګړي ځواکونه له ایران سره په پوله کې ایښودل شوي ماینونه پاکوي. دغه اژانس د معلوماتو پر بنسټ له دې ایسته به د ترکیې امنیتي ځواکونه په بې پیلوټه الوتکو او پرمختللې ټکنالوژۍ د دې پولې څارنه کوي. او د یمن هوتی اغیانو پرون په یو آنلاین خبرپاڼه کې ویل چې پر دوو بیړیو یې د اسرائیل لور ته روانې برید کړی دی. په دې خبرپاڼه کې دا شوې چې دا بیړۍ وروسته له دې په توغندیو وویشتل شوې چې عملیې ته یې د یمن سمندري ځواکونو چې په بخنې په توغندیو وویشتل شوې چې عملیې د یمن د سمندري ځواکونو تماسونو ته ځواب ونه وایي او د دوی د خبرداریو پروایې ونه کړه. خبرپاڼه کې نه دي ویل شوي چې دوی دا برید کله کړی. تر دې مخکې د جمعې په سهار د جرمني د بیړۍ چلونې شرکت هاپاګلوید ویلي وو چې د دوی پر یوه بیړۍ په سور سمندر کې ډزې شوې خو زیان نه دی ور اوښتی. د دې شرکت ویندوی د جرمني ډی پی خبر اژانس ویلي وو چې د دې باریکې اختی عملیې ته هم تاوان نه دی رسیدلی. ازادي رادیو ته غواګی است. افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي تازه راپور انټونیو ګوتریش په دې راپور کې لیکلي د جګړې له کمېدو سره سره ملکي تلفات شته، مخکینی امنیتي او دفاعي ځواکونه وژل شوي، شکنجه شوي او تر څنګ ښځې په پرله پسې ډول له محدودیت سره مخ دي. بلغاړې د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو له زندانه د ښځو حقونو د فعال د ازادۍ هرکلی کړی دی. خو اندېښنې په څه دي؟
په افغانستان کې د ندا پروانې په شمول ټول میرمنو باندې چې د بیان ازادي، د تحصیل او نور محدودیتونه چې په دوی باندې وضع شوي دي، یعنی هیڅ نوع ازادي دوی نه لري.
او د پاکستاني پوځ دوی درستیز د ترهګرۍ سره د مبارزې د ملاتړ خپرولو په موخه له یو شمېر امریکایي چارواکو سره کتلي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د دې خبرونه دویم نیمایي کې د ازادي رادیو اونیزه خبرونه تاندې څنګ چې د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه د خبريږي. خو لومړی نیمایي برخه کې مهم راپورونه واوري. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په خپل نوی درې میاشتنی راپور کې چې امنیت شورا ته وړاندې کړی لیکلي چې یوناما د طالبانو حکومت لخوا په تیرو دریو میاشتو کې د مخکینی جمهوري نظام د امنیتي ځواکونو او حکومتي کارکوونکو د غیر قضایي وژنو لږ تر لږه لس پیښې ثبت کړي دي. دا راپور چې تیره شپه ناوخته د ملګرو ملتونو په پاڼه خپور شوی پکې راغلی، په همدې موده کې د مخکینیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او حکومتي چارواکو یو ویش خپل سر نیونې او له دوی سره د بد چلند اته قضیې مستندې کړي دي. په راپور کې همدا ډول د څلورو نه عادلانه وژلو، نه اوی خپل سرونی ونو او ترڅنګ له مقاومت جبهه او داعش خراسان څنګه سره تړاو په تور د خلکو د شکنجه او سره د بد چلن د 15 نورو مواردو د ثبت یادونه هم شوی. د طالبانو حکومت که څه هم د ملګرو ملتونو د سرمنشي د نوي راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو وړاندې د دوی د مشر لخوا د بخښنې فرمان په عملي کېدو ټینګار کړی دی. امنیت شورا ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه لیکل شوي چې د اګست له لومړۍ د اکتوبر تر 22 دوی 1414 امنیتي پیښې ثبت کړي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 2% زیاتوالی ښیي، خو په راپور کې بیا د وسلوالو نښتو د 1% کمېدو یادونه هم شوي. په همدې موده کې د 15 ملکیانو د وژل کېدو او 125 نورو ټپي کېدو یادونه شوې چې په منځ کې 350 ماشومان یاد شوي دي. د ملکي تلفاتو د ډېرې مرکوبې مسؤوله ډله د داعش خراسان څانګه یاده شوې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په راپور کې ښاغلي ګوتریش لیکلي، د 2022 کال په پرتله پر طالبانو د دوی د مخالفانو بریدونه کم شوي، خو د آزادۍ جبهې په فعالیت کې زیاتوالی راغلی. په راپور کې د تیر کال په پرتله د داعش خراسان څانګې بریدونه هم کم بلل شوي او د مقاومت جبهې فعالیت هم کم ښودل شوی دی. د طالبانو حکومت هم په زلونو د خپلو مخالفانو د ځپلو خبره کړې، خو تر څنګ د دوی مخالفو ډلو ویلي د افغانستان تر ازادۍ به خپل فعالیت ته دوام ورکړي. امنیت شورا ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې د افغانانو په ځانګړي ډول د افغان نجونو او ښځو په اړه د طالبانو د بندیزونو او محدودیتونو یادونه هم شوي. په راپور کې راغلي افغان نجونې او ښځې له شپږم ټولګي پورته زده کړو او د کار اجازه نه لري، او تر څنګ هغه فعالانې چې په دې برخه کې د ملاتړ غږ پورته کوي نیول کېږي او زندانی کېږي. په دې راپور کې د رسنیو اجباري تړل، د اختلافي نظریاتو سانسور یادونه هم شوې ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې د افغانستان اقتصادي او ټولنیز وضعیت اندېښمن بلل شوی او زیاتوي د نړیوال بانک د راپور پر بنسټ د افغانستان اقتصادي وضعیت ناڅرګند دی. په راپور کې یادونه شوي چې ډېر افغانانو په بهرنیو مرستو اتکا کړی او همدا اوس له 29 میلیونو ډېر خلکو سره باید بشري مرستې وشي، خو له طالبانو حکومت بیا تل ویلي چې د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره هڅه کوي، مګر په دې برخه کې کومه جدي تګلاره نه ده اعلان کړې.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
هغه د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو له زندانه د ښځو د حقونو فعالې ندا پروانی د ازادۍ هرکلی کړی دی. دې سازمان دا هم غوښتي چې د طالبانو په بند کې د بشري حقونو او د ښځو حقونو ټول فعالان او فعالانې آزاد شي. د راپورونو پر بنسټ میرمن پروانی له خپل میړه سره د طالبانو په زندان کې نږدې 3 میاشتې بندي وه او د پنجشنبې په ورځ دواړه له زندانه خوشي شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو راپورونه ښایي چې لا هم د طالبانو په زندان کې یو شمېر نور فعالان او فعالان شته چې بندیانې دي. له دوی درې پریسا آزاده او ځینې نور شته دی چې ویل کېږي د طالبانو په زندان کې، خو د طالبانو حکومت په دې اړه نه د هو او نه د رد ځواب ورکړی. مګر د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو د بشري حقونو په برخه کې ځانګړي استازي رینا امیری په ګډون بیلابیلو لوریو دا لیکلي دي چې طالبانو په زندان کې دا مېرمنشتاو باید هر څه ژر خوشي شي. همدا ډول د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې چې امنیت شورا ته یې لیکلی هم د ښځو د حقونو د فعالانو د نیول کېدو او زنداني کېدو یادونه هم شوې ده. تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو له بنده د ښځو د حقونو د ملاتړې ندا پروانی او د هغې د میړه خوشي کېده یو مثبت انکشاف بللی دی. د دې سازمان د جنوبي آسیا څانګې پر خپله اکس پاڼه د دوی د خلاصون د هرکلی په ترڅ کې لیکلي چې میرمن پروانی باید نه وای نیول شوې. د ښځو د حقونو یو شمېر افغان فعالان هم د ندا پروانی د خلاصون هرکلی کوي، خو وایي د هغې خوشي کېده کافي نه ده. نظیفه جلالی یو له دغو فعالانو څخه ده. د آزادی رادیو ته وویل
بس موږ د افغانستان د ټولو میرمنو لپاره بیا په تیره کې د بشري حقوقو د فعالانو په خاطر باندې د مدافعینو په خاطر باندې یو ښه خبر دی، لیکن د دې تضمین نشته چې ندا پروانی دوباره بیا په زندان کې وانه چول سي او په افغانستان کې د ندا پروانی په شمول ټول میرمنو باندې چې د بیان ازادي د تحصیل او نور محدودیتونه چې په دوی باندې وضع شوی دي، یعنی هیڅ نو ازادي دوی نه لري. نو په همدې خاطر باندې دا قابل د تشویش دي او د دې لپاره هم باید ګامونه پورته شي، خو د ندا پروانی ازادي دل د زموږ لپاره یو ښه خبر دی.
ندا پروانی د سشکال د سنبلې په ورستیو کې ل خپل خاوند او ماشوم سره یو ځای په کابل کې نیول شوی و. د راپورونو له مخې طالبانو میرمن پروانی او خاوند یې د پنجشنبې په ورځ په ضمانت خوشي کړی دي. طالبانو تر اوسه پورې د اغلې پروانی د خوشي کولو په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو د حکومت چارواکي د شزینه فعالانو د مدني ټولنې د غړیو او خبريالانو د نیولو او خوشي کولو په اړه عموما څه نه وایي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي یو ځل بیا د ښځو د بشري حقونو د ملاتړو جولیا پارسي، منیژه صدیقي او پریسا آزادی او نورو ټولو هغو کسانو د ژر تر ژره او بې قید و شرطه خوشي کېدو غوښتنه کوي چې د بشري حقونو او عدالت لپاره یې ږغونه پورته کړي او په دې خاطر په بند کې دي. ملګرو ملتو تېره اونۍ د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت له طالبانو وغوښتل چې د یوه سوکاله، سوله ییز او باثباته افغانستان د راتلونکي د بنسټ په توګه د بشري حقونو په اړه ژمنې ومني. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي روزوا اوتنبایوا د یکشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل د افغانستان اوسني واکمنان د هغو ټولو کسانو په وړاندې چې په دې هېواد کې اوسي حقوقي مکلفیتونه او پراخ مسؤلیتونه لري او باید د خلکو په تېره بیا د ښځو او نجونو د بشري حقونو ساتنه وکوي. طالبان ادعا کوي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د شریعت په چوکاټ کې ورکړل شوي دي، خو د بشري حقونو ډیری فعالان وایي چې د طالبانو خبرې ډیرې عمومي دي. طالبانو په 2021 میلادي کال کې له واک ته رسیدو وروسته له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو منع کړې او کابو یو کال وړاندې یې له پوهنتونه هم راوګرځولې.
اوریدل مو چې د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو له زندانه د بشري حقونو د فعالې په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو فعالې ندا پروانی او د هغه د میړه د خلاصون هرکلی کړی دی. دا دواړه راپورونه وایي چې د پنجشنبې په ورځ د طالبانو له زندانه آزاد شوي دي، خو لا هم خپله کورنۍ او خوند رسنیو سره خبرې کړې نه دي. طالبانو د بشري حقونو د فعالانو د نیول کېدو او د دوی د زنداني کولو په اړه باندې د نوې لو پالیسی خپل کړی دا او په دې اړه باندې رسنیو سره هیڅ ډول معلومات نشریکوي او هغه پښتنې هم چې وسره شریکيږي او ته جواب نه وای. خو راپور نه وای چې طالبانو په زندان کې له هم یو شمیر نورې د بشري حقوقو فعالان شته چې هغه د دوی په زندان کې دی او په زلونو ترې وختل شوی چې دوی باید له زندانه خلاص شي. اغه عربیا په غزنی کې هم یو شمیر خزی وای چې نه واز دا چې تاو تریخواله له دوی سره زیات شوی دی، بلکې له وهلو او ټکولو پرته یې مشروع حقونه هم نه ورکول کی. دوی له قوله په دې ولایت کې ډیر شمیر خزی له خپل حقونو محروم دي. دا چې دوی د خپل کوم حقونو یادونه کوي او د وهلو او ټکولو سربیره له کوم حالات سره مخامخ دي تفصیلی په دې راپور کې واوري.
دا غزنی یو شمیر مرمن په دې باور دي چې په افغاني ټولنه کې له ښځو سره له وهلو ټکولو پرته ځینې نور زور زیاتی هم کیږي. دوی وایي ښځو ته فکری، ذهني، تعلیمي، اقتصادي، ټولنیز او هر اړخیز حقونه نه ورکول له هغې سره خشونت بلل کیږي. د دوی په باور چې تر څو پورې په ټولنه کې دغه ټول عناصر موجود وي، ډیری فکری، ذهني، تعلیمي، ټولنیزې او هر اړخیزې ستونزې به موجودی او رس تر بلې به پسې ډیریږي. دا یو خصوصي پوهنتون استاد طاهره لنګری چې ځان د غزنی ښار د نوآباد سیمې را پیژني دا وایي ښځو ته جایز حقونه نه ورکول خشونت بلل کیږي.
از ما په نظر خوشونت یوازې د وهلو ټکول نه دی. کوم انسان ته چې د یو فشار په ذهني حالت کې ورته پیدا سي یا فشار راوړي نو هغه هم یو خوشونت ده. مثال یو میرمن د غواړي چې د باندې کار وکړي که مخنیوای وسي دا هم یو خوشونت ده. او مثال کوم یو نجلۍ چې غواړي چې تحصیل وکړي سربیره له دې چې زمينه ورته مساعده ده بیا هم د کورنۍ لخوا ممانعت کیږي دا پخپله هم یو خوشونت ده.
شاوخوا 22 کلنه تور پیکی هم ځان د غزنی ښار د پښتون آباد سیمې اوسیدونکو را پیژني. دا وایي ښځو ته جایز حقونه نه ورکول، زور زیاتی ورسره کول، وهل ټکول او تاوتریخوالی هغه څه دي چې په افغاني ټولنه کې ډیری وخت ورڅخه شکایت کیږي. خو د دې تر څنګ د ښځو نور ځورونه هم خشونت او زیاتی دی.
خوشونت زما په نظر چې یوازې دا نه ده چې یو مېرمنه په کور کې د نارینه له طرف نه وهل ټکول ورکول کیږي، بلکې خوشونت دا ده چې د هغې حقوق پایمال کیږي، هغه حقوق چې اسلام ورته ورکړی دي. مثلا دا د کور څخه بهر وتلی نه شي، یا هم د زده کړو حق ترنه اخیستل کیږي، یا هم د وظیفې حق ترنه اخیستل کیږي. دا خپله یو خوشونت دی.
دا چې په ټولنه کې څنګه له ښځو سره هر اړخیز خشونت او تاوتریخوالی له منځه تللی سي په اړه یې طاهره لنګری وایي که له یو بل سره کار وکړو، خدمت وکړو، په ټولنه کې خشونت له منځه تللی سي.
موږ باید اتحاد ولرو، یو د بل سره ډېر هماهنګي ولرو، یو بل ومنو. دا لار ده چې موږ په ګډ سره کولای سو چې په ټولنه کې کار وکړو او د خپل حقوق نه دفاع وکړو.
خو تورپیکی بیا په دې باور ده چې که د اسلامي احکامو په رڼا کې عزم او اراده ولرو، د ښځو په وړاندې خشونت او زور زیاتی ختمېدای شي.
کولای سو چې ټینګ عزم او اراده ولرو او خپل لغه اسلامي کوم احکام چې دي، چې هغه د خوشو د ښځو پاکله باندې دي، هم د نارینه او پاکله باندې دي، دا خپل ځان باندې عملي کو او خپل یووالی او اتحاد ولرو، کولای شو چې خشونت له منځه یوسو.
د رای د نظر خاوندان په ټولنه کې ښځو ته د کار او تعلیم حق نه ورکول تر ټولو لوی خشونت او د هغې په وړاندې زور زیاتی بولي. دوی د طالبانو له حکومت څخه ښځو ته په دولتي ادارو کې د کار او په پوهنتونونو کې د زده کړو د ورکړې غوښتنه کوي، خو د طالبانو حکومت له تیرو څو باندې دوو کالو څخه په وار وار په دې خبره ټینګار کوي چې دوی د ښځو کار او زده کړو ته ژمن دي، خو د هغې لپاره لا هم زمینه برابره سوې نه ده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
ازادي رادیو سلیر وی سات او اوري سموګ وی پانه کې هم زموږ نشرات ژوندې خبري کې د پاکستاني پاوز لوی درسي د اسمال له طرحه غري سره د مبارزې په برخه کې د امریکا متحده ایالاتو تم لا تر تر لاس کول لپاره واشنگتن ته تللی چې د هیواد وضعیت مخ په خرابې دودې. هغه د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو او دفاع وزیرانو په ګډون له بیلابیلو چارواکو سره کتلې دي. رسنۍ وایي چې د دوی د بحث مهمه موضوع د طرحه غري سره مبارزه او په دې برخه کې د امریکا تم لا تر خپلول. د پنجشنبې په شپه یوازې په خیبر پختونخوا کې د دوو بریدونو په پایله کې یو شمېر پاکستاني امنیتي ځواکونو ته هم مرګ ژوبله اوښتې او تر څنګ یې د وسلوالو د پاکستاني عسکرو ترمنځ نښته کې اووه مېرمنې هم ټپیان شوې وې. پاکستان د دې نام نه پړه په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوالو په تنځایونه بولي، خو د طالبانو حکومت یې دا اعلامیه ردوي. تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د پاکستان د پوز دوی درستیز له امریکایي چارواکو سره په کتنو کې هڅه وکړه چې په خپل هیواد کې د تروریزم پر ضد په جګړه کې د امریکا مرسته ترلاسه کړي. لکه چې عاصم منیر د پاکستان لوی درستیز ګمارل شوی، د متحدو ایالاتونو ته لوبلنی سفر دی. د پاکستان د پوز د عام اړیکو دفتر پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې جنرال عاصم منیر د امریکا د بندنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او دفاع وزیر لوید آسټن په ګډون له بیلابیلو ملکي او پوځي چارواکو سره پر دوه اړخیزو اړیکو، سیمه ییز او نړیوال امنیت او روانو بحرانونو خبرې کړي دي. د دې خبر پاڼې پر اساس دواړو خواوو موافقه وکړه چې له تروریزم سره په مبارزه کې همکاري او دفاعي ملګرتیا د دواړو خواوو په همکاریو کې اساسي برخې دي. جنرال عاصم منیر د یکشنبې په ورځ واشنگتن ته ورسید. د دله سفر سره هم مهاله په پاکستان په تیره بیا په خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې ناامنۍ خورا زیاتې شوې دي. د پاکستان حکومت په زلونو تور لګولی چې په افغانستان کې واکمن طالبان په خپل خاوره کې د پاکستان خلاف د جنگیدونکو پاکستانی طالبانو د پناه ځایونو پر ضد اقدام نه کوي. د چهارشنبې په ورځ د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو وزیر جان اسیکزی پر خپل ایکس پاڼه په ډیر اسماعیل خان کې د دربش پوځیانو د وشل کېدو په خبرګون کې ولیکل چې پاکستان باید امریکا ته د اډو د ورکولو وړاندیز وکړي چې په افغانستان کې د ترهګرو پر پناه ځایونو بریدونه وکړي. د دوشنبه پر ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ویندوی ماتیو میلر څخه خبریالانو پوښتنه وکړه چې په واشنگتن کې د پاکستان له لوی درسي سره په کتنو کې به آیا پر دې احتمالي خبري وشي چې امریکا د افغانستان په خاوره کې د ترهګرو پر ځالو د بی پیلوټ الوتکو بریدونه وکړي. د په ځواب کې وویل چې دوی د پاکستان له حکومت سره سیمه ایز امنیت او دفاعي همکاري ته سترګې په لار دي او سشکالې له پاکستان سره د همکاري په برخه کې یو لړ ګامونه اخیستې دي. د چهارشنبې په ورځ د امریکا له دفاع وزیر جنرال آسټن سره د جنرال منیر له کتنې وروسته پنټاګون په یو بیان کې وویل چې دوی د سیمې پر وروستیو امنیتي انکشافاتو او د دفاعي همکاري پر بالقوه ساحو خبرې وکړي. امریکا ته د جنرال مولیر دا سفر په اوسنی وخت کې چې د دوه هیوادونو اړیکې په ځانګړي ډول په 2020 کې له افغانستان د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته په ستونزمند پړاو کې دي له ستراتیژیک نظره ډیر مهم ګڼل کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
بیلابیلو نړیوالو مطبوعاتو هم د افغانستان په اړه باندې مطالب خپاره کړي دي چې د زنیو لنډیز یې اورو.
بریتانیایي ورځپاڼې انډیپندنت په یوه مقاله کې لیکلي دي چې په 2024 کال کې افغانستان د سفر لپاره یو خطرناک هیواد دی. ورځپاڼه د انټرنیشنل اس او اس په نوم د یوه تحقیقاتي بنسټ د څېړنې له مخې لیکي افغانستان، جنوبی سودان، سوریا، لیبیا او سومالیا په 2024 کال کې هغه ځایونه دي چې سفر ورته له خطر خالی نه دی. انټرنیشنل اس او اس داس بنسټ دی چې په نړۍ کې د امنیتي او روغتیايي ګواښونو څېړنه کوي. د انډیپندنت د لیکنې له مخې انټرنیشنل اس او اس سږ کال د لومړي ځل لپاره د اقلیم له امله د رامنځته شویو تغیراتو ارزونه کړې ده. وی بلی ورسپانی عرب نیوز بیا د افغانانو د کرکټ په اړه لیکنه خبره کړې ده او لیکي چې د افغان ځوانانو لیوالتیا له کرکټ سره زیات شوې ده. دا ورسپانی لیکي د کرکټ په نړیوال یو ورسنی جام کې د افغان لوبغاړو شې لوبي په افغانستان کې ځوانان لا زیات د کرکټ لوبي مینوال کړي دي. ورسپانی د افغانستان د کرکټ بورډ د یو پخواني غړي لطف الله ستانګزی په وینا لیکلي دي کرکټ نن سبا په افغانستان کې لوی لوبې ورها خو ارزښت پیدا کړي او په یو صنعت بدل شوې دی. عرب نیوز په ورته وخت کې د افغانستان سختو اقتصادي شرایطو ته اشاره کړې او لیکي کمزور اقتصاد د کرکټ مالی بنسټونو اغیزمن کړي دي. ورسپانه په دې لړ کې د مرزا کټوازی د کرکټ مرکز یاد کړی دی چې ظاهرا له مالی پلوه یو ښه مرکز ګڼل کیږي. خو عرب نیوز لیکي د دې مرکز لوبغاړي په کابل کې د ساړه ژمي له راتګ سره د تمریناتو لپاره پاکستان ته مخه کوي ځکه چې په کابل کې د کرکټ سرپټي مرکزونه لا نه دي ودان شوي. افغانستان د کرکټ په نړیوال یو ورځني جام کې چې تیره میاشت په هند کې پای ته ورسید وتوانید د انګلستان او پاکستان په ګډون یو شمیر پیاوړو لوبډلو ته ماتې ورکړي. د عرب نیوز په لیکنه کې د کرکټ د یو مینوال حزب الله فاتح په وینا راغلي دي چې د پاکستان په وړاندې بریا د دومره خوشاله کړ لکه افغانستان چې نړیوال جام ګټلی وي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ خبرونه هم سلیر وی ساعت واوري تر خوای ټول مطالب چې د ازادي رادیو پر صفو خبريږي زموږ په پاڼه کې اوري زموږ په پاڼه کې په لیکلي ډول باندې شته ټول مطالب ولولې او که نور ویډیو یې برخه کتل هم واړې زموږ په پاڼه کې ځای پر ځای ده په بیا لا بیلو ځایونو کې دا خبرونه چې له تاسو تیر شوی یا نمو دی اوریدلې او واړې بیا یې واوري یا تکراری واوري د خبرونو جدول کې ځای پر ځای دي زموږ په پاڼه ساسې په چوپړ کې رسلې وي ساته د ازادي رادیو خبرونه زموږ پر پاڼه باندې شته. ځینې خبرونه زموږ په ټولنیزو رسنیو هم ژوندۍ خبرېږي فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او یوټیوب زموږ چینلونه دي. ازادي رادیو پښتو او دری پاڼه پکې خوخه کوي. د ازادي رادیو د غتواړه برخه کې زموږ خبرونه په ویډیوي شکل باندې په ځانګړي ډول باندې د نیوز برخه چې خبرونه او نور مطالب پکې دي تاسو کولای شئ چې اوبو د ماشومانو د ژغورنې صندوق اسیف د چلډرن وای په نوې زیږدیز کال کې په افغانستان کې نږدې 8 میلیونه ماشومان یا په هرو دریو ماشومانو کې به یو د لوګې ناورین له خطر سره مخ شي. یاد صندوق د پنځشنبې په ورځ د لوګې د څارنې نړیوال سیستم آی پی سی د راپور پر بنسټ یوې اعلامیې خبره کړه. وایي ویل چې اټکل کېږي د 2024 کال د مارچ له میاشتې مخکې به په افغانستان کې 15.8 میلیونه وګړي د خوراکي توکو له سخت کمښت سره مخ شي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو نړیوال شمیرې ښیي چې 9.2 میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري او په دې سخت شمې کې باید هر څه ژر لاسنیوی وکړي. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې نږدې 4 میلیونه افغان ماشومان خوارځواکي دي او له دوی 1 میلیون داسې دي چې باید هر څه ژر ورسره بیړنۍ مرستې وشي کې نه وبه مري. په ورته وخت کې ځینې کورنۍ هم وایي چې دوی ماشومان ډېر ځله تر شپې لخوا په ولګي ویده کیږي.
د ماشومانو د ژغورنې صندوق یا سیف د چلډرن په افغانستان کې د میلیونونو ماشومانو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. یا سازمان د پنځمې په ورځ د لوګې د څارنې نړیوال سیستم یا آی پی سی د راپور پر بنسټ یوه اعلامیه خپره کړه او ویلی دی چې په افغانستان کې به نږدې 8 میلیونه ماشومان یا له هرو دریو ماشومانو څخه یو یې په نوي زیږدیز کال کې د لوږې له ناورین سره مخ شي. د دغې اعلامیې له مخې دا زیاتېدونکي شرایط هغه خلک چې له مخکې له وچکالۍ، زلزلې او اقتصادي ستونزو سره مخ دي ګواښي. په دغه اعلامیه کې په افغانستان کې د ماشومانو د ژغورنې صندوق د مشر ارشد ملک په حواله راغلي، په 2024 کال کې به شاوخوا 1.8 میلیونه ماشومان کافي خواړه ونه لري او دا د افغانستان په ډیری سیمو کې له سړې هوا سره هم مهاله ده چې ماشومانو ته خطرناک حالت رامنځته کوي. د تغذیې اړتیاوې باید پوره شي ځکه چې ناکافي بودیجه هره ورځ د دوی ژوند له خطر سره مخ کوي. همدارنګه د لوږې د څارنې د نړیوال سیستم په راپور کې چې په دې برخه کې خپور شوی اټکل کېږي چې د 2024 کال تر مارچ مخکې به په افغانستان کې 15.8 میلیون وګړي چې نیمایي یې ماشومان دي د خوراکي توکو له سخت نخوندیتوب سره مخ شي. راپور زیاتوي د ژمي په جریان کې د کار فرصتونه کمیږي او د خوراکي او سون توکو بیې لوړیږي. په ورته وخت کې ځینې کورنۍ وایي چې د دوی ماشومان ډېر ځله د شپې په لوږه ویده کېږي. د تخار ولایت اوسیدونکی شمس النسا چې له 15 کلونو د کم عمر و ماشومانو مور ده وایي چې د ژمي لپاره د سون توکي هم نه لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
داسې ډېر وختونه راغلي چې موږ دوه شپې درې شپې تریخ چای څښلي او خپلو ماشومانو ته مو ویلي چې سبا سهار په چایو کې به تاسو ته خواړه درکړو. کله چې هغوی له جومات نه راځي او ګوري چې څه مې نه دي پخه کړي، یو یې په ژړا شي، بل یې په قار وي، ځینې یې غلي وي، ځینې یې جنجال کوي او په همدې توګه هغوی ته قناعت ورکوم.
دغه شان غلام علي چې په هرات ولایت کې د وروستیو زلزلو له امله زیانمند شوی او د اوو ماشومانو پلار دی وایي چې د ژمي په سړه هوا کې له کافي خوړو پرته په خیمه کې ژوند کوي.
که چیرې څه خواړه لاسته راشي خوري، که نه نو د ماشومانو په لاس کې وچه ډوډۍ ورکوو، هغه هم ډېره سړه وچه کېږي. هغوی ته چای شوم چې ډوډۍ پکې لمده کړي چې نرمه شي او وی خوري. کار نشته چې موږ یې وکړو، همدلته بېکاره په خیمو کې ناست یو.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یا یونیسف د چهارشنبې په ورځ ویلي وو چې په افغانستان کې 12.6 میلیونه ماشومان بشري مرستو ته اړتیا لري او په راتلونکي کال کې له دوی سره د مرستې لپاره 1.4 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا د معلوماتو له مخې سږ کال تر 29 ډېر افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له بیا ازادي راډیو نه زده کړې دي چې ځان حقوق دي، بل حقوق دي، کاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي، ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریکه کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00422114415.
شمیره بیا تکرارو: 00422114415.
کولا شی ازادي رادیو ته خپل پیغامونه هم راواستوي. موږ به ساس پیغامونه د ازادي رادیو په پیلا پیلو خبرونه کې درته خبرو کو. ساس پیغامونه که ساس د سونز پاړوي او کواړي داسې مسائل وي چې هغه باید رسنی شي تر څو وته وحل لار پیدا شي او تر خوای ساس غږ باید خپور شي. تر ټولو مهم بحث هم دا دی نو ازادي رادیو ساس خدمت کې د پام دغه واتس اپ شمیره چې د ازادي رادیو په پیلا پیلو خبرونه کې تاسو ته اعلانېږي. موږ ته خپل پیغامونه په غږی شکل باندې راواستوي. موږ به خبرو کو که نور مهم مطالب لري، خپل ویډیوګانې وي، جالب تصویرونه بیا وغواړي، د ازادي رادیو پر فیسبوک پاڼه او یا هم نورو ټولنیزو رسنیو یا ټویټر او انسټاګرام باندې ساسې له نامه سره خبر شي. موږ ته یې راواستوئ، موږ به د هغه نه په استفادې او ستاسو د حق په خوندیتوب سره د ازادي راډیو په بېلابېلو سوشل میډیا او کې په بېلابېلو پلاتفارمونو کې خبردارته خبرو کو. د خبرونه په پایل کې مې یادونه کړې وه چې دویم انیمایي کې تاندې څانګې اونیزه خبرونه چې د ازادي راډیو د ځوانانو لپاره ځانګړې خبرونه د هغه خبرې کې خو هغه وړاندې په افغانستان کې د سهار شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې. یو ځل بیا هم ورګرځو د مهمو خبرونو لنډیز ته. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش امنیت شورا ته د افغانستان په اړه خپل نوی راپور کې د دې هیواد امنیتي، اقتصادي، بشري او ټولنیز وضعیت په اړه معلومات ورکړي. په دې راپور کې راغلي چې ملګرو ملتونو په تیرو دریو میاشتو کې د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او حکومت کارکوونکو لږ غیر قضایي وژنې او یو خپل سری نیونې او له دوی سره د بد چلند اته قضیې هم مستند کړي. په راپور کې دا هم راغلي دي چې د افغانستان امنیتي وضعیت په اړه البته د اګست لومړۍ نیټې د 22مې پورې یو زر سوال 344 امنیتي پیښې یونامناسب کړي چې د تیر کال د همدې موته په پرتله 2% زیاتوالی ښیي. په دې کې راغلي چې 15 ملکیان وژل شوي، 15 نور ټپي شوي، په منځ کې 350 ماشومان یاد شوي. د ملکي تلفاتو د ډېرې مرګ ژوبلې مسؤلیت د عیش خراسان څانګه یاده شوې ده. تر خواهید بشری حقونو د وضعیت په اړه لري دلی د خوځو د حقونو په اړه اندېښنه ښودل شوې وای چې نجونې او ښځې د کار او زده کړو اجازه نه لري او تر خواهی پر دوی بیلابیل محدودیتونه هم وضع شوي. د طالبانو حکومت د ترانسپورت د وزارت د هوا پیژندنې ادارې په 19 ولایتونو کې د ورښتونو امکان یادونه کړې ده. ویلي دي چې په هرات، نیمروز، فراه، بادغیس، کندهار، زابل، دایکنډي، غور، فاریاب، سرپل، میدان وردګ، غزنی، سمنګان، بلخ او جوزجان کې د واورې او باران احتمال شته. د کاناډا حکومت 20 میلیونه کاناډایي ډالر د هغو افغانانو ملاتړ ته ځانګړي کړي چې د خوندیتوب لپاره د منځنۍ اسیا هیوادونو او پاکستان ته تللي. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي دا پیسې به قزاقستان، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان کې د روغتیا په شمول د افغان کډوالو پر اړتیا ولګول شي. ترکیه پرون اعلان وکړ چې د خپل هیواد په ختیځ کې له ایران سره په پوله د 70 کیلومتره دیوال د جوړولو چارې بشپړې کړې. ترکیه ته ګڼ شمېر افغان کډوال هم د ایران له لارې تلل. د دې وروسته به دا لاره د امنیتي ځواکونو پر ځای په بې پیلوټه الوتکو او پرمختللې ټکنالوژۍ سنبالېږي او څارل کېږي. بلغاړي د یمن هوڅي اغیانو پرون په آنلاین وی خبر پانه کې ویل چې پر دوه بیړیو چې د اسرایل لور ته روانې وي بریټ کړل. په خبر پانه کې دا شوی چې دا بیړی ورسله دی په توغندو یو وشتل شو چې عملی د یمن د سمندري ځواک تماسونو ته جواب ونه وای. مننه چې را سره وي او سم لږمنې سره سم تانه څنګه ونې ځا خبرونه واوري.
د ځوانانو خبرونه د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. هیله ده چې خبه وای او ژوند به مو هم په خیر تیریږي. په یوې بلې تاندې څنګه خبرونه کې په دوه مهمو موضوعاتو خبرې کوو. لومړی به واورئ چې ولې ځینې ځوانان د دې پر ځای چې د خپل شخصیت واقعي اړخونه وښيي او د خپل ژوند په اړه حقیقتونه ووایي ځان ته یو جعلي شخصیت جوړوي. د دې کار پایلې څه کیږي او څنګه یې مخه نیول کېدی شي؟ هم دا ډول د خبرونې په دوهمه برخه کې په دې غږیږو چې ولې ځینې کورنۍ تر کوژدې مخکې د هلک او نجلۍ د لیدلو مخه نیسي، د دې کار پایلې څه کیدی شي او که هلک او نجلۍ سره وګوري پایلې به یې څه وي. هیله ده د خبرونې تر پایه راسره ووسئ. دا ځوانان ډیر دي چې په خپل هڅو یو مقام ته رسیدلی او لاسته راوړنی لري. برعکس بیا دا ځوانان هم شته چې هیڅ نه دی کړی خو په مجلس کې چکینی تر ټولو یې غټه وایي او په خپل کم وړتیاو ځان تر ټولو ستر ګڼي. ځوان لیکوال ظاهر چراغ وایي دا ځوانان لیدلی چې د خپل ژوند تصویر له باټو جوړ کړی.
زمون په ټولنه کې ځینې ځوانان شته چې په جالي توګه خلکو ته غواړي چې ځان ډېر ښه، ډېر با کرکټر، ډېر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي. او دا واضح خبره ده مونږ تاسو چې وړتیا د یو انسان استعداد، لیاقت او د ده ښه شخصیت، ښه کرکټر دا هیڅکله نه پټیږي. البته جالي ژوند او ځان خودنه او هغه څه چې به انسان غواړي چې خلکو ته ځان یو ډېر د با شخصیت او لایق او با استعداد کس په توګه ځان معرفي کړي په داسې حال کې چې په دې کې هڅه نه دا ژوند زما په نظر باندې د دغه انسان کړه وړه د خوې د د پدر نشو خړل.
هغه چې جالي شخصیت لري په هر مجلس کې دا ډول خبرې کوي چې پلاني ته مداسې وویل، پلانای مشهور کس ما ملګری ده، پلانای کار مداسې وکړ، او دغه سينورې کیسې کوي. د پغمان اوسیدونکو شجاع د خپلې و همداسې خپلوان پاړه راته وایي.
وسنه مونږه خپل وایندې والا هغه به دائم لافې وباټې وهلې چې په فلاني مې داسې مرمۍ تېره کړه، په فلاني مې داسې مرمۍ تېره کړه. له پوه شو بعضې خلک دي چې انډیواله زړه ډېر وړوکی زړه لري خو ډېرې غټې غټې باټې ولي. هغه خو داسې دروغ ویلې چې زه خپله هم قومندان یم، ما هم انډیواله اکمالات کوم او ټول کار زه خپله کوم، در حالو کې چې هغه فلسکار و خپله پوه شوې. له دروغو نه به دا ویلې، خو کله چې موږ دلته راوسته چې وم لیدلې پوه شوې، هغه بیچاره فکر نه کوم چې ما خپل فلسکاري منډیواله په سمه توګه کولی نه سوه. نه پوهېږي اوس هم باټې وهي، دا بعضې خلکې چې دي عادت څه وایي.
لیکوال او ژورنالیست حیات الله نظری وایي ځوانان ځکه د جالي شخصیت پوستکی اغوندي چې دوی خپله سویه نورو ته لوړه وښيي.
زیاتره کسان په دې کې ځان راحت احساسوي او خوشحاله وي چې ځان یو چاته یعنې ښه وښيي او چاته لوی وښيي. په هغه اندازه باندې نه وي. ډېرې کسان زه ګورم بدبختانه ملګري شته دی، همداسې کسان شته دی چې په اصل کې دوی یو رقم ځان ښيي، خو هغه که چېرته بکګراوند وګوري هغه بل څه وي. نو ډېرې ملګري دي چې په دې خاطر باندې چې یو چاته ښه معلوم شي، په دې خاطر باندې چې یو چاته هغه سویه جیګه وښيي، نو ځان خودنه کوي او باټې وهي، یعنی دروغ هم وایي. دوی په دې خاطر باندې چې دوی د یو څه وخت لپاره د یو چا په سترګو کې او د چا په نظر باندې ځان ښه وښيي دغه کار کوي.
د انجینر مطیع الله احمد زی په باور هغه ځوانان چې په خپل ژوند کې د واقعي شخصیت او واقعي لاسته راوړنو پر ځای په کاذب شهرت او کاذب محبوبیت پسې دي، پایله به یې خپله دوی ته ښه نه وي.
که دغو ځوانانو ته وویلل شي او هغوی وپلټل شي او دې ته یو منظم پروګرام جوړ شي، نو شاید زموږ ټولنې بهبود خواته لاړ شي. او که همداسې کاذب ځوانان راپیدا کېږي او نور ځوانان هم همداسې بیا هغه کوي، بیا دا ټولنه نور هم سره خرابیږي. ما خو هغه ځوانانو ته توصیه دا ده چې له دې هغه نه تیر شي او زحمت وباسي. دغه نوم ځان ته ګټي دا په زحمت بنیم کیږي، زحمت وشتل زیار وشتل هم دغه پوړی ته سړی رسوای شي که زیان وباسي. دا خو کاذب شهرت طلبي ده او دا مخ په خرابي بیا ځکه دغه دا دروغ که یو ورځ وي دوه ورځې به وي درېمه ورځې په څلورمه ورځ باندې راښکاره کیږي، او دا بیا ده تم زیان ده او ټولنې تم زیان ده او دی به بیا انزوا خواته ځي.
د حیات الله نظری په وینا د دروغو مزه لنډ وي، او هغه ځوانان چې د ځان په اړه دروغ وایي ژر خلک پیژني او بیا باور نه پرې کوي.
نتیجه یې دا ده چې د څه وخت لپاره یو څوک د ځان ځین راضي ساتي، د څه وخت لپاره، د لنډې مودې لپاره. لنډه موده بعد دغه سړی ورباندې پوهېږي چې دا هغه څه چې ځان ښودلی وه هغسې نه دی. ورو ورو میده میده کوشش کوي چې ځان ورځین لرې کړي، لکه ځان ښودنه په دې معنی ده یو څوک په واسطه باندې راشي چوکۍ ته کمپیوټر ورته کښېږدي چې کار وکړه، او دوی په کمپیوټر باندې بلد نه وي نه، په واسطه باندې راشي، خو بیا مجبوره ده چې هغه کس د کمپیوټر د مخې نه لرې کړي او یو بل کس راولي. نو دا د دې باعث کېږي چې بیا وروسته هغه خپل اعتبار کم کړي او څوک ورمن اصلا باور ونه کړي.
ځینې ځوانان چې په مجلسونو کې باټې وهي د نورو لخوا تشویقیږي چې دا کار ځوانان نور هم د جعلي شخصیت لور ته بیایي. عبدالملک ستانیزی وایي ځینې خلک د ټوکو په نیت دا کار کوي خو په پایلو یې فکر نه کوي.
دوی چون یو طنز ترې جوړ کړي دې موضوع نه، اکثریت دغه په هغه شخصیت او په موقف باندې پوي چې یاره ته په دغه لیول کې سړی، خو دا چې هغه ځان جګه خبر وکړي دوی هغه جګه خبرې ته طنز په سترګه ګوري، هغه بیا پی تکرار یو دوی پورې خان دی، یو قسم ګپ غوندې ترې جوړ کړي، ریش خان پی وهي دې لپاره چې یو څوک په اصطلاح استهزا کی یا په اصطلاح هغه باندې یو قسم ریش خان وهي دې لپاره هغه نورم تشویقي وي یاره ته رښتیا په دغسې شکل سړی او دومره پیاوړی او دومره تکړه. دا ټولنیز مشکل موږ لرو چې باټو ته داد ورکول کېږي، هغه تشویقیږي.
انجینر مطیع الله احمد زی وایي ځوانان دې د خپل شخصیت په اړه هغه څه ووایي یا د ځان هغسې وښيي چې دي. په دې برخه کې افراط او تفریط ځوانانو ته تاوان کوي.
ځوانان خو باید ښه مورال ولري په هر ځای کې، خو د دروغو خبرې دا فایده نه لري. څه شي هغه خلکو ته واضح کړه چې ته په ټولنه کې هماسې ومنل شي، او ته چې څومره یې او څومره پرمختګ کوې بیا هماسې منل کېږي. که ځان غټ ښودل یا ټیټ ښودل دا د اصلا د ځوانانو لپاره ښه خبره نه ده. په کوم اوسط کې سي، په کوم ځای کې سي، هما ښودل دا ښه خبره ده. ایمان نظر
ډاکټر عبدالملک ستانیزی له جعلي شخصیت څخه د راګرځولو په خاطر د حل لاره دا بولي چې په ټولنه کې دي د هرې طبقې خلکو احترام وشي، تر څو هغوی مجبور نشي چې د محترم کېدو په خاطر ځان خلکو ته بل ډول وښيي.
د دې موضوع د حل لپاره تر ټولو ښه لاره حقایقو ته تسلیمېدل دي، هغه د ټولنې هم او په فردي لحاظ هم. یعنی په فردي لحاظ هم چې څه یو هغه باید ومنو چې دغه یم، په دغه لیول کې یم، یا دغسې موصاف دي را کې دومره وړتیا لرم او دومره وړتیا نه لرم. او همداشان په ټولنیز لحاظ یو څوک چې کله استهزا نه شي، تمسخر نه شي، هغه څوک چې هغه په ټیټه کچه کار کوي. یعنی په یو ټولنه کې باید د هر مسلک خلکو ته، ټولو خلکو ته، هغه په هر لیول، په هر کچه کار کوي او په هر موقف کې کار کوي او په هر څانګه کې کار کوي، کله چې دوی ټولو ته احترام وکړو، محترم یو ګڼو، په هغه صورت کې بیا دغه د باټو وهل او د یو چا ځان لوړ ښودل دا له منځه ځي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
دا چې ولې ځوانان د جعلي شخصیت نقاب اغوندي، هغه ځوانان چې جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه وي، او څه ډول ځوانان د جعلي شخصیت له خپلولو راګرځول کېدای شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. دین صاحب، په پایل کې دا راته وایي چې ولې ځینې ځوانان جعلي شخصیت خپلوي؟ یعنی دوی ولې د دې پر ځای چې د ځان په اړه واقعیت وایي، د ځان په اړه هغه خبرې کوي چې سمې نه وي؟
دا مختلف عوامل لري. ځوانان په دې عصر زمان کې د ټولنې د تنګ فکرونو او تنګ حلقاتو په منځ کې راګیر دي، او هغې ځان منل او هغې کې منلیدل یا هدف ته د رسیدلو لپاره هغوی مختلف لارې چارې سنجوي او د هغې نه استفاده کوي. نو زمونږ ټولنه د رښتیا سره، د رښتینی سیرې سره سره کم برخورد لري، او ټولو ته واضح دی چې ځوانان په کور کې هغه رقم یو برخورد ورسره نه کیږي چې هغوی خپل هغه اصلي فکر هغوی ته واضح کی یا هغوی سره آزادانه خپل مشکلات شریک کی. نو د کور نه شروع کیږي چې هغوی په کور کې د منل کېدلو لپاره هغوی یو خاص کریکټر ځان ته خپلوي، او همدغسې د کور نه بیرون بیا مختلف حلقاتو کې په ټولنې کې هغوی هغه لارې چارې سنجوي چې د هغې د لارې نه هغوی ښه وښودل شي. موږ تاسو پوهیږو چې زموږ په اداراتو کې، زموږ په ټولنې کې تملق او چاپلوسي دا په یو فرهنګ باندې بدل شوی دی، او په ټولنیزو معاملاتو کې د دې نه استفاده کیږي. نو ځوانان هم د همدغې وضعیت ښکار دي، او همدغې ټولنې کې ځان منلو لپاره دغسې نمایشي کارونو ته مخه کوي، او د هغې د لارې نه خپل هدف ته ځان رسولو لارې چارې سنجوي.
مننه. ستاسو په نظر کله چې یو ځوان جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه کیږي؟ یعنی دی بالاخره کوم لوري ته ځي؟
هیواد صاحب، تاسو څنګه چې په اول سوال کې واضح کړ چې دغه کوم کریکټر چې هغوی ځان ته خپلوي دا جعلي کریکټر دی، دا هغه کریکټر نه دی چې ځوان هغسې دی او هغسې ځان وښيي. هغه ځان ته هغوی خپل کړی دی د مختلف وجوهاتو او عواملو په بنا باندې. بیا دغسې ځوان خپل ژوند کې د یو شخصیتي خلا سره مخامخ کیږي، او دغه شخصیتي خلا چې بیا ډیر وخته پورې هغې د کریکټر مینځ کې وي، نو هغه رواني تکلیفونه هغې ته پیدا کوي ځکه چې هغه یو کاذب قناعت ورکوي خلکو ته خپل ټولنې ته خپل فامیل ته نو یو بیگانگی خپل ځان نه پیدا کیږي او په یو گرداب کې راګیر شي ځکه چې هغه یو تاثر جوړوي او بیا د هغې ساتلو دپاره هغه مسلسل په هماغه تاثر کې قرار لري نو یو فاصله پیدا شي د هغې د کریکټر او د هغې د کوم فکر چې دی کوم څه چې هغه غواړي نو بیا مسلسل هغه د همدغه دروغ د ساتلو دپاره نمایشي کارونه کوي دروغ وایي ځان لوی ښایي او لویه کې هغه بیا هغه څه نه دی چې هغه ښایي خلکو ته
لودین صاحب نو ستاسو په نظر د حل لاره څه ده یعنی ځوانان څنګه باید له جعلي شخصیت څخه راوګرځول شي او دوی بالاخره یو واقعي شخصیت ولري
نو د دې نه د وتلو دپاره ځوانانو ته د یو خاص جرأت ضرورت دی چې څنګه دي هغسې خپل ټولنې ته واضح کړي خپل فامیل سره خپل مشکلات شریک کړي او کوم څه چې هغوی د دروغو د لارې نه خلکو ته ښایي کولی شي چې هماغې دپاره زحمت وباسي زحمت وګالي او هغې اهدافو ته رسیدلو دپاره چې څه هغوی دنیا ته په دروغو ښایي هغه په رښتیا باندې حاصل کړي مشکلات شته دي خو د دې ټولو په مقابل کې د گفتار نه یا د دروغو نه وتل او عمل میدان ته راتګ به زه فکر کوم ښه لاره وي ځوانانو ته چې د یو جعلي شخصیت نه ووځي
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اورېدلای سي د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره
هر هلک او نجلۍ غواړي له داسې چا سره خپل ژوند شریک کړي چې د دوی په زړه برابر وي خو په افغانستان کې بیا هلک او نجلۍ له کوژدې مخکې نشي سره لیدلی او مجبور دی په پټو سترګو یو بل ومني د لوګر اوسیدونکی عبدالحمید ظفر وایي واده د ټول ژوند مسله ده او باید د هلک او نجلۍ په خوښه وشي
د جلکۍ او د هلک توافق شرط ده ځکه دا د ټول زندگی یا د ټول ژوند معامله ده په دې کې هیڅکله بیا داسې نشي کیدلی چې کله وروسته له واده نه یو بل وګوري د هغوی خویونه یا د هغوی کړه وړه دا سره تفاوتي مختلفي بیا د ژوند ډېر تریخ تمامېږي یا دغه د خوشنه سره منځته کې اکثره له همدغو شیانو راښيي چې بعد له واده نه یا د مېړه ښځه خوښه نه یا د ښځې مېړه خوښه نه
په کلیوالو سیمو کې ډېر وخت داسې پېښې هم شوي دي چې رویبارانو ته یوه نجلۍ یا هلک ورښودلی خو بله ورځې چې خېښان ورغلي بل کسې ورسره مخامخ کړی د پکتیا اوسیدونکی جلیل جلالی وایي د هلک او نجلۍ د نه لیدلو او نه پیژندلو له وجې دغه ډول پیښې په کلیوالو سیمو کې ډېرې تر سترګو کیږي
مثلا ځینې ځایونو کې داسې کیږي چې یو هلک وي هغه یې ورته ښودلی وي یا عکس ور وړی په خپله نجلۍ نه وي لیدلی بیا هغه بل هلک وي یا مقصد هغه معیوب وي یا متاد وي یا نور کوم مشکلات له ځان سره لري نو دغه ستونزې زیاتې رامنځته کیږي همداشان د هلک طرفه هم ستونزې پیدا کیږي ځکه چې هغه نجلۍ لیدلې نه وي یا ورته مقصد مور لیدلی وي یا ورته پلار لیدلی وي یا ورته خور لیدلی وي نو هغه څه چې د ده زړه غواړي هغه د مور او پلار او یا د ورور چې کومه خوښه وي هغه د ده په خوښه نه وي نو بیا ستونزې ډېرې رامنځته کیږي د دوی ترمنځ لکه د دوی ترمنځ هغسې ژوند بیا نه ترسره کیږي لکه څه ډول چې په خپله یو سړی ځان ته لیدلی یې خپله خوښه کړې وي
کله چې له یو چا سره واده کوئ او په لومړي ځل ورسره ګورئ په دې ځان پوه کړئ چې تاسې هغه کس ته تمایل لرئ او دا جوهر پکې وینئ چې ټول ژوند په خوشحالۍ ورسره تیر کړئ که چیرې دا هیڅکړه نو بیا پریکړه کول به درته اسانه وي د کابل اوسیدونکي پلوشه وایي د راتلونکي ژوند مسایل باید په لومړۍ لیدنه کې مطرح شي
یو جنې چې کور ته چلو شي د هغې خواستګاري کوي که نه نو د کوژدن لپاره نو هغې ورسره نه دی کتلی یوازې هغې مور کتلی ده یا پلار یا خور یې هغې کتلی هغه وخت چې د دې کوژدن کېږي یا به ګوري نو د کوژدن نه بعد دې خبرې پیدا کېږي چې ولې زه داسې یم دا کار کوم یا دا کار نشم کولی دا داسې یم نو د هغې خاطر ضروري ده چې یو ځل هغې کینی د کوژدن نه مخکې دا ټول ارز چې وی دغه په منځ کې یاد چې څه خوخیږي یا څه کارونه دغه خوخ دی څه کارونه دغه خوخ نه دی نو بیا د خپل په منځ باندې شریک وکړي.
پلو شوای له هغه چا سره چې کوژده کوي غواړي له واده مخکې ورسره وګوري او خپل هیلې او غوښتنې ورسره شریک کړي.
که زه واده وکم نو زه غواړم چې د کوژده نه مخکې باید دا هلک سره کینم چې ورسره خبرې کوم چې زما دا خویونه دي دا عادت می ده داسې کوم که نو خوښي هم او که نه هم نو باید دا مثلا نو حل شي. نو هغه هلک او انجلۍ چې نه ګوري وایس خبرې نه کی چې زما دا کوم خویونه دي کوم عادت دي چې دا زما خوښ دی چې که راضی یې ښه او که نه. نو دا مشکلات چې ده دا ټول د کوژدن نه مخکې باید یو ځل کینی او وګوري نو دا مشکلات ټول به حل کړي.
د غزنی اوسیدونکی ذبیح الله عیار وایي که چیرې هلک او نجلۍ له کوژدې مخکې سره ونه ګوري او د کورنۍ په خوښه کوژده وکړي په راتلونکي کې چې کله لانجې کوي خپلې کورنۍ ته وایي دا نجلۍ زما خوښه نه وه یا ما لیدلې نه وه تاسې راته کړې. خو که له کوژدې مخکې سره وګوري د تاوتریخوالي لپاره به دا بهانه هم پاتې نه شي.
موږ سیمه کې داسې یو ځوان و یوه نجلۍ کوله خپل پلار ته وویل چې یو لک روپۍ اضافه در کوم نجلۍ دې راښکاره کړه ورښکاره یې کړه یو لک اضافه ورکړه نجلۍ وکته ژوند یې خوشحاله دی. یعنی که دغه رسم جوړ کړو چې پرته له پیسو سره وګوري نجلۍ و هلک دا به ښه خبره وي. بل هغه وخت دوی خپله پرېکړه کولی شي چې یا مې خوښ یې یا دې خوښه یم بیا وروسته ګیلم نه یې پاتې سره لیدلې مو د دواړو سره خوښ کړي دي نو کوم جنجال نه پاتې کېږي.
ارواپوه ډاکتر نصرت الله رسا وایي که څه هم په افغانستان کې د اړیکو د مختلفو ډولونو په اړه څېړنې نه دي شوې خو د هغو کسانو په ژوند کې چې له کوژدې مخکې سره خوښ کړي نه دي ډېر احتمال شته چې ټکر رامنځته شي.
زمون غوندې ټولنې وروسته پاتې ټولنه کې په دې اړه ډېر کم څېړنې شوي کې چې موږ دا سره مقایسه کړو چې مثلا کوم کسان چې په خوښه یې واده کړی او د واده نه مخکې سره یو بل سره یې لیدلي او یو بل یې خوښ شوي دي د هغو کسان سره پرتله کړو چې هغوی دا کار نه کړی. خو په عمومي لحاظ باندې لکه ما چې ویلې که چېرته دوی یو بل سره ونه ګوري او بیا یو ځل د واده په شپه باندې سره دوی مخامخ شي او په رواني لحاظ هم په دماغي لحاظ دوی ته آماده نه وي نو د هماغې ولې شپې نه د دې احتمال شته چې دوی ترمنځ یو ټکر رامنځته شي او بیا دغه په یو عقده بدل شي. بیا د دوی راتلونکی ژوند هیڅکله د خوښۍ ژوند نه وي. دوی داسې ژوند کوي لکه پر تحمیل شوی چې وي او حتی ځینې وخت کې کېدای شي چې د طلاق سبب شي حتی ځینې وخت کېدای شي د وژنې او د شیانو سبب هم کېدای شي.
دیني عالم مولوی محمد علیم بسمل وایي له کوژدې مخکې لیدل سره له دې چې په اسلام کې جواز لري یو ښه عمل هم ګڼل شوی. هغه وایي که چیرې په ناخوښۍ او ناخبرۍ کې نجونې او هلکان یو بل ته ودیږي او سبا یې ترمنځ څه ستونزه جوړیږي مسؤلیت یې د کورنیو او مشرانو ته راجع کیږي.
که چیرې یو څوک غواړي چې د خپل ژوند دپاره یوه نجلۍ انتخاب کړي نو هغه په شریعت کې دا نه چې یوازې جواز لري بلکې ډېر ښه کار او سنت هم ورته ویلی سو. یو صحابي په انصارو کې ښځه وکړه نبی کریم صلی الله حالی و سلام تو ولی چه وفی عینه شیء ان د دسترګه کول نه دی. حتی نبی کریم صلی الله علیه و سلام مرته مشوره وکړه چې باید خود انجلی وکړي او دا جواز هم ورکړي ځینې کسان ته چې باید که څوک غواړي چې کوم انجلی سره واده وکړي ورته وګوري. نو ښه کار دا ده چې موږ تاسو د شریعت په همدغه حکم باندې عمل وکړو او که چیرې موږ په دې باندې عمل نه کړو نو بیا داسې ټوکه راسره کېږي چې خدای مکړه دې موږ انجلۍ تښتي یا د موږ زوی هغه انجلۍ پرېږدي موږ تاسو ورته غوړه کړی نو موږ تاسو باید خپل ګریوان ته سر کته کو موږ تاسو هغه نجلۍ او هغه هلک ملامت نه کو خپل ځان ملامت کو.
مولوی بسم الله وایي ستونزه د هلک او نجلۍ په لیدلو کې نه ده بلکې په دې خاطر څوک هڅه نه کوي.
له ماما نه مشوره اخلي له خپلې پردي سړي نه مشوره اخلي له هغو چا نه مشوره اخیستل کېږي چې هغه د مشورې حق نه لري. خو څوک چې دا حق لري چې له هغه نه پوښتنه وسي له هغه نه څوک پوښتنه نه کوي. لنډه دا چې ستونزه دا نه ده چې موږ دپاره زمینه مساعده نه ده چې نجلۍ هلک وګوري
سره وګوري ځکه دوی چې له واده وروسته سره مخ شي د نارامۍ احساس بنه کوي.
د ګډ ژوند پیل باید په مینه او محبت سره وشي او په داسې شکل وشي چې هغه کې تشدد او دا شیان کم وي. که نه نو زموږ استاذ په ټولنه کې اکثره داسې ده چې ځوانان ته مخکې نه د جنسي مسایلو په اړه د روابطو په اړه د اړیکو په اړه هیڅ ډول معلومات نه ورکول کېږي او ډېر کم منابع هم په دې اړه موجود دي. نو دوی کله چې یو بل سره مخامخ کېږي د دوی اولین تماس چې هماغه جنسي تماس دوی لا آماده نه وي رواني نظر نه جنسي اړيكي په ورسته د هغه نمن سره شي چې د دوړو خو پوره رضایت پکې وي ک ځوانان د واده نه مخکي دوی ته د زمينه برابر شي دوی یو بل خو پیژني یو بل سره خبرې وکي او د یو بل سره د اوسېدو نمخ کې دوی د راحت احساس وکي د مثبت پایل ترلاسه
ډېر خلک خپل لور یا خور ته د اجازه نه ورکوي چې لا کوج دې مخکي له هلک سره وګوري ځکه د دوی په نظر دا به شرمی ده خو مولوي محمد علیم بسم الله وایي په داسې ځایونو کې چې د انسانانو د ژوند مهمې پریکړې کیږي باید شرمونه شي
قسم حیا ښه کار ده الحیا شعبت من الایمان حیا د ایمان یوه څانګه ده خو دغه حیا بیا په کوم ځای کې سې نه کول پکاري هلته بیا د ایمان څانګه نه شي کېدلی هلته بیا پکار ده سې حیا ونه سي که کوم ځای کې سې حیا نه وي پکار موږ حیا وکړو بیا به د هر رقم ستونزو سره مخامخ کیږو نو دغه مسله صورتا که څه هم موږ ته داسې ښکارېږي چې دا شرم ده ولیکن په داسې ځایونو کې شرم نه ده پکار موږ تاسو په داسې ځایونو کې مثلا خپل لور یو چاته ورخاره کول د زمينه مساعده ول سي یو لک راسي د لور ویني یا خور ویني د سوالت پیدا سي د خپل حياتوب ده دا نظر غلط ده ځکه سي دا سيزايونه کې شرم کول د خپل ځان سره د خپل کورنۍ سره خیانت ده او په دې کې حق تلف کیږي په دې ځای کې شرم نه ده پکار
اروا په هن وايي په لومړي ځل لیدلو کې هلک او نجلۍ د پر کوژدې او راتلونکو ژوند خبري وکړي هر ځوان یا پیغله چې کوژده کوي باید تر وروستي حد وکړي چې له مقابل لوري سره وویني وی پیژنې او خپل زړه مطمئن کړي که یې خوښه وهو دي وایي او کنه نو لا دې رابطې انکار یې په ګټه دی دا تاندې څنګه درنو اوریدونکو د خبرونه مو په همدې ځای پای ته رسیږي تر بیا راتګ مو علامل شه
او هل چه صفا بدر تو ايما خدا مه هيس کلا کوي ون شو زوهر زخم د زخمي زړه در تو خایما خو يوم هم در تو خود ون شو چه اوخ کو تو یولو تا دی پرین خودم توی چه اوخ کو تو یولو تا دی پرین خودم دا جمله پات شوا یلو تا دی پرین خودم تا شرمین لرم تا شرمین لرم تا شرمین لرم تا شرمین لرم قدم خاورو خلا ولو تا دی پرین خودم قدم خاورو خلا ولو تا دی پرین خودم دا جمله پات شوا یلو تا دی پرین خودم.